یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه همدغه شیبه پیل سوه چې تر یوې بجې پورې دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اورئ چې د سولې عالي شورا هیله ښیي چې د طالب استازو او امریکایي هیئت ترمنځ د قطر په راتلونکي غونډې کې به ځینې پرمختګونه وسي. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو تر خبرونو وروسته خبرونه له نوریاس نوري ناوري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان ولسمشر وایي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له استازي زلمی خلیل زاد سره د یو نوي او واضح کاري چوکاټ په اړه توافق کړی دی. پاکستان له هند سره د کړکېچ د زیاتوالي په ترڅ کې له نوي ډیلي خپل کمیشنر د سلام مشورو لپاره ورغوښتی. د لیبیا چارواکي وایي د ټونس د نفتو د تاساتو 14 کارکوونکي یې ژغورلی دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر وایي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له استازي زلمی خلیل زاد سره د یو نوي او واضح کاري چوکاټ په اړه توافق کړی دی. د جمهوري ریاست په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې اشرف غني تیر ماښام په ارک له ښاغلي خلیل زاد سره دغه توافق حاصل کړ. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغه نوي میکانیزم په چوکاټ کې به معلومات شریکیږي او د مشخص اجنډا په اړه به سلا مشوره کیږي او په رڼا کې به اقدامات کیږي. افغان ولسمشر ویلي چې په تېره بیا د سولې په اړه د یوې ملي سیمه ایزې او نړیوالې فضا او اسلامي هیوادونو ته پام وشي او په دې اړه دې زیات بحثونه ترسره شي. اشرف غني دغه راز په دې کتنه کې ویلي چې طالبان د پاکستان او پاکستان د هم له هغوی سره اړیکې واضح کړي چې هغه په کوم اساس ولاړې دي. اشرف غني په عین حال کې د هم ویلي چې له ترهګرو شبکو سره د طالبانو ارتباط او له جرمي او حرام اقتصاد سره د هغوی اړیکې هم باید واضح شي. د جمهوري ریاست په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوی چې زلمی خلیل زاد په دې کتنه کې ویلي چې له افغانستان سره په مختلفو برخو کې د امریکا د ګډو همکاریو هدف په دې هیواد کې یوې پایدارې سولې ته د رسیدو لپاره له ډیپلوماتیکو لارو د هڅو زیاتول دي چې ورسره به د دواړو هیوادونو ګټې خوندي شي. ټاکل شوی چې ښاغلی خلیل زاد په دې سفر کې د روانې میلادي میاشتې تر پایه دوام کوي. د راتلونکې اونۍ د فبروري په 15مه په قطر کې د طالبانو له استازو سره بیا وګوري. په پکتیا ولایت کې نن د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل شو. چارواکو ویلي چې په دې کمپاین کې به د دې ولایت په مرکز او اړوندو ولسوالیو کې 2,340,000 ماشومان چې عمرونه یې له 15 کالو څخه کم دي واکسین شي. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمد زی ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو ضد واکسین دا کمپاین به د روانې فبروري میاشتې تر 22 نیټې پورې دوام ولري. احمد زی دغه راز وویل سره له دې چې د 2012 میلادي کال راهیسې په پکتیا کې د پولیو مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو په ګاونډیو ولایتونو کې د دې ناروغۍ د مثبتو پیښو پیدا کېدو ته په پام سره دوی په پکتیا کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د پیښو د پیدا کېدو په اړه اندېښنه لري. د افغانستان کرنیز محصولات د متحده عربي اماراتو د دوبۍ ښار په نندارتون کې ایښودل شوي دي. دا 15 ورځنی نندارتون پرون د دوبۍ په سوداګریز مرکز کې پرانستل شو. د افغانستان د کرنې د وزارت ویان اکبر رستمی له دوبۍ څخه ازادي راډیو ته وویل چې دا نندارتون د افغان محصولاتو لپاره د بازار موندنې ډېر ښه فرصت برابروي.
په دغه نندارتون کې افغانستان مجموعاً 28 ګډونوال یا غرفې لري او په دغه غرفو کې میوې، لبنی مواد، خپل نورو ډول ډول تولیدات ننداري ته وړاندې کړي دي. همداراز د یاد نندارتون د محصولاتو د ننداري په موخه 23 نور افغان شرکتونه هم په دې نندارتون کې حضور لري.
د ښاغلي رستمی په وینا ان تمه ده چې په دې نندارتون کې د افغان او نړیوالو سوداګرو ترمنځ د 50 میلیون ډالرو په ارزښت قراردادونه وشي. د دې نندارتون په پرانیسته غونډه کې د افغانستان د کرنې وزیر نصیر احمد دورانی د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلانو او د یو اس ای ډی یو استازی هم ګډون کړی و. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستان له هند سره د کړکیچ د زیاتوالي په ترڅ کې له نوې ډیلي څخه خپل کمیشنر د سلام مشورو لپاره ورغوښته دی. دغه اعلان نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وکړ. پاکستان دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې په وروستیو کې په دو جلا پیښو کې د هندي ملیشو لسګونو سرتیري وژل شوي دي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې نن له وسله والو سره په یوه نښته کې لږ تر لږه څلور هندي سرتیري او یو ملکي وګړی ووژل شول. سیمه ایزو چارواکو ویلي چې نننۍ نښته د پلواما سیمه په پینګلان کلی کې شوې ده. پلواما د کشمیر هغه سیمه ده چې یوازې څو ورځې وړاندې پکې یوه ځانوژونکې برید څلور څلوېښت هندي پولیسو ووژل. په نننۍ نښته کې یو بل سرتیری او یو ملکي وګړی وژل ژوبل شوي دي. هندي رسنیو ویلي چې نښته هغه مهال پیل شو چې د پاکستان میشتې وسلوالې ډلې جیش محمد وسلوالو پر سرتیرو ډزې وکړې. جیش محمد وسلوالې ډلې چې هند وایي پاکستان ترې ملاتړ کوي د پلواما د ځانوژونکې برید مسؤلیت هم منلایو. د لیبیا چارواکي وایي د تونس د نفتو د تاسیساتو څوارلس کارکوونکي چې مرکز طرابلس ته نږدې برمته شوي وو ژغورلي دي. بل ورته تونسي مقاماتو ویلي چې دا کسان درې ورځې له وسله والو سره برمته وو او تېره شپه ناوخته خوشې شوي دي. د تونس د بهرنیو چارو وزیر خمس جهنوي خپل لیبیایي سیال ته ټلیفون کړی دی او د تونسي کارګرو د خلاصون له امله د لیبیا له حکومت مننه کړې ده. برمتنیونکو له تونس څخه غوښتنه کوله چې د نشه یي موادو په کاروبار یو تورن زنداني د خوشې کړي. د لیبیا چارواکو د تونسي کارګرانو د خوشې کېدو د څرنګوالي په اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. ازادي رادیو په دې یو ساته خبرونه کې د راپورونو په برخه کې وری چې د سولې علي شوروي د طالب استازو او امریکایي هیات ترمنځ د قطر له راتلونکو غونډې د سولې په برخه کې د شو پرمختګونو هیله لري.
امیدوار یو چې طالبان هم په افغانستان کې کوم حقایق دي هغه حقایق مد نظر ونیسي او د هغه په اساس آماده شي د افغانستان د دولت سره خبرو ته.
په بل راپور کې اوري چې د هوایي چلن ټولنه وایي چې له نورو هیوادونو سره د هوایي خدماتو پر تړونونو بیا کتنه وسی. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان او هندوستان د اړیکو پر وروستیو تحولاتو تازه پرمختګونه راغلي دي. اقتصادي خبرونه هم په دې خبرونه کې خبرو او د کابل چاپ رسپونو ته هم کتنه کوو. دغه راز زما رایا زما حق اونیس پروګرام هم د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. تاسو د ازادي رادیو یو ساته خبری خبرونه اوري ک د انټرنیټ اسانتیا لري. زموږ د خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو د ویب سټ د لارې اوریدلی سي. ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی زموږ د ویب سټ ادرس دی. ورزو د خبرونه اول راپور ته د سولې علي شوروي چې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د قطر له راتلونکي غونډې د سولې په برخه کې د شو پرمختګونو هیله لري. د دې شورا مرستیال نن ازادي رادیو ته ویل چې د سولې په برخه کې دقت مهم دی. نجر یا په ځنډ سره نتیجې ته رسیدل ټاکل شوی چې را روانه دوشنبه طالب استازي او امریکایي هیات یو بیا په قطر کې سره وګوري. بل خو د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان هم د قطر غونډې ته هیله مندي لري او وایي چې شاید دا غونډه د یو دایمي اوربند سبب سي. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د طالبانو د استازو پاکستانی او امریکایي چارواکو ترمنځ د دوشنبې د ورځې لیده کاته او خبرې لغوه شوې او ټاکل شوې چې د فبروري په 25مه د طالبانو مرکچی پلاوی په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وګوري. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سولې په خبرو کې دقت مهم دی، نه ژر یا په ځنډ سره نتیجې ته رسیدل. د دغه شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قطر لر روانې غونډې د خو پرمختګونو تمه لري.
امیدوار یو چې او نتیجې ته ورسیږي او امیدوار یو چې طالبان هم په افغانستان کې کوم حقایق دي هغه حقایق مد نظر ونیسي او د هغه په اساس آماده شي د افغانستان د دولت سره خبرو ته. زما په خیر باندې کا وخت لګ واخلي کا ډیر واخلي هغه مهم نه دی. مهم دا دی چې په یو تدبیر باندې په یو برنامه سره مطابق پروګرامونه مخکې لاړ شي.
ښاغلی سلیم وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم تیره ورځ له دوی سره کتلي او د سولې د خبرو د روان بهیر په اړه هیله څرګنده کړې ده. ولسمشر ماڼۍ هم د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې ښاغلی خلیلزاد تیر ماښام له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل او د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه ورسره خبرې وکړې. په اعلامیه کې راغلی دی چې افغان ولسمشر ښاغلی خلیلزاد ته ویلي چې موږ د دې غوښتونکي یو چې طالبان او پاکستان خپلې ګډې اړیکې موږ ته روښانه کړي چې د اړیکو بنسټ یې څه دی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو تیره ورځ رسنیو ته پاستول شوي یو اعلامیه کې ویلي چې په اسلام آباد کې له پاکستاني او امریکایي چارواکو سره د دوی غونډه لغوه شوې ده. طالبانو د دغه غونډې د لغوه کېدو لامل د ملګرو ملتونو او امریکا په تور لیست کې د دوی د یو شمېر استازو د نومونو موجودیت ښودلې ده. ټاکل شوی چې د روانې میلادي میاشتې په 15مه طالب استازي او امریکایي پلاوی یو وار بیا په قطر کې سره وګوري. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم د قطر ناستې ته هیله خي وایي چې شاید دا ناسته وی دایمی اوربند لامل وګرځي. لړډلی ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل
فکر کوم چې پاس له طالبانو د ماسکاو د ماسته نه ده لګزر نورم متاثر شي وی د دې نه چې باید جګړه نور بس کی همدغه وخت دی چې طالبان هم کولای شي د دې نه حد اعظمي استفاده وکي. نو فکر کوم چې په دې نه سکه با خلیزات لګزر ډیر ورسره جدي وغږیږي او امکان لري چدا ملاره خلاصه کی د یو کلی اوربند لپاره.
په دې ورسېو کې د افغان سولې پاړه حلی زلي تربل هر وخت تیز شوی خو هغه څه چې په دې برخه کې مهم ګڼل کیږي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي چې لا تر اوسه نه دی پیل شوی. د افغان حکومت او امریکا هڅه هم دا ده چې لا هرې ممکنه لارې څخه په ګټه اخیستنې طالبان وهڅوي چې له افغان حکومت سره د سولې پاړه مخامخ خبرو ته حاضر شي.
د اکرام له اکرام پر راپور کې مو وردل چې د افغانستان د سولې علي شورا وې د طالب استازو او امریکایي هیات ترمنځ د قطر له راتلونکو غونډې د سولې په برخه کې د شو پرمختګونو هیله لري. ټاکل سوی روانه دوشنبه طالب استازي او امریکایي هیات یو بیا په قطر کې سره وګوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د بلخ اوسیدونکو وایي چې په خپل سیمه کې د طالب وسلولو له باج اخیستو څخه پوزي ترغلي دي. د چربولک چمتل دولت آباد او شولګری ولسوالي اوسیدونکو وایي چې طالبان پر هغوی باندې د میاشتې له 2-3000 افغاني باندې او شرع او زکات حواله کړي چې باید ورې کړي. د بلخ ولایتي شورا هم د مسله تاییدوي. مجیب رحمان حبیب زای پر دې مسله راپور لري.
د بلخ اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي په چمتال، چهربولک او دولت آباد ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د حضور لا زیاتوالي شکایت لري او دا بلواګر له خلکو څخه په باج اخیستنه تورنوي. د یاد ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې وسلوال طالبان سربیره پر دې چې د دوی سیمو کې ناامني جوړوي تر څنګه په اجباري توګه پر کورنیو حرم یاشت زرګونه افغانۍ پیسې هم اواله کوي چې باید ورکړل شي. د چمتال، چهربولک، دولت آباد او شولګری ولسوالیو خلک وایي چې تر هغه سره لدې چې حرم یاشت له کورنیو څخه پیسې اخلي په جلا توګه یې پر عام وګړو د حشر او زکات ورکولو حواله هم کړې ده. د چمتال اوسیدونکو محمد خرم یې پاړه داسې وایي.
داسې یو چاته زنګ وهي چې هغه به خب دوی په دې پیګم چې هغه ډیر غریب وي خو د دې باوجود هغه ته وایي چې د شل یا دویش کسانو ډوډۍ د شپې لپاره موږ ستا سره خورو. دا یو مسله. دوم دوی چې کله د امنیتي پوستو کې یا پیکا یا ټوپک داسې شی نیسي بیا دوی په خپلو منځونو کې هم خرڅوي په یو بل باندې چې بیا بیرته پیسې په کورونو باندې حواله کوي.
د چهربولک ولسوالۍ اوسیدونکي لا ورته ستونزې سره ټکوي. دوی وایي چې طالبان تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې خپل ځانګړي قوانین پلي کوي چې اکثرا د عرف خلاف وي او د خلکو د ورځنیو چارو د ښه ترسره کېدو خنډ ګرځي. د چهربولک ولسوالۍ خلک وایي چې وسلوال طالبان په ډله ییز توګه د هغوی کورونو ته ورځي او په زور باندې د هغوی په حجرو کې میلمستیاوې غواړي. د چهربولک ولسوالۍ یو اوسیدونکي علي محمد یې پاړه وویل
افغانستان خود خاطر معلومی کی چی بل سره هیڅ ملامت نه صلاح ولا یا خونه دې ملامت هم دا غریب بیچاره خلک ملامت چې و ادم خبر نه اوري واغو ته چور لري غاغه را ته چې د سیاسو پلان نو بسم الله نه دم د ستر وسه برخموسه د وشو زکات په برابر باندې اول د جنې کې اول راسې څوک رااله خو چې څوک مستحق او مثال وي مستر کومک د زکات په حساب خو د ټولو چې د سیمالندار زوړیدل نو هغه شیخ کسان چې دولت کې لاس لري یا دولت سره دی هغه کسان ته وایي چې دغه خوات خلاص واخلي
د بل خلایتي شورا هم د چمتال چهربلاک او دولت په ګڼ شمیر سیمو کې د طالب وسلوالو پراخ حضور تاییدوي او وایي چې طالبان په کومو سیمو کې چې حضور لري هلته له خلکو باج اخلي خلک څوروي او هغوی دې تاړ کوي چې حشر او زکات ورکړي د ولایتي شورا یو غړی غلام سخیل علی یې باړه وایي
کاملا در قلمرو تحت نفوس طالبا بالای مردم نان و آب و دیگه حشر و زکاتشان حواله هستند که از همه مردم میگیره همه وقت میگیرن این ظلم روان است بالای مردم به حکومت مجبور و مکلف است که باید توجه بکنه و توجه خاص حکومت میخواهیم که در عرصه تامین امنیت مردم واقعا توجه داشته باشه این خاص ما است من از نماینده مردم
در بلخ امنی قماندان ایمانی چه طالبان په دې ولایت کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې خلک ځوروي او له هغوی د وسلې په زور پیسې او باج اخلي د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل یې پاړه وویل
طالبا همیشه همی کارا را کرده طالبا همیشه به خاطر نمو سیر کردن شکمشان از مردم منطقه از خانه مردم نان مطالبه میکنن و مردم هم همیشه موضوعات همراه ما شریک میکنن ما در قسمت تدابیر خود داریم خب عملیات پیش میره انشالله که در او قسمت هم ما توجه می داشته باشیم
د طالب استولو یو ویان زبی الله مجاهد ازدی رادیو ته تایید کړه چې دا ډله په بلخ کې تر خپل واک لاندې ساحو کې د اسلامي احکامو پر اساس له خلکو مالیه اخلي مجیب حبیب زای ازدی رادیو مزار شریف
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې سپېل له فیروزی عزیزینه اقتصادي خبرونه اورو
په دوبی کې د افغان کرنیزو محصولاتو لپاره نندارتون پرانستل شو. د افغان کرنیزو محصولاتو غرفې په متحده عربي اماراتو د دوبی په نړیوال سوداګریز مرکز ګولفود کې پرانستل شوې. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادۍ راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې چې تیر ورځ پرانستل شو افغانستان 28 غرفې لري چې زعفران، میوې، لبنی مواد او نور تولیدات پکې نندارې ته ایښودل شوي دي. د نوموړي په خبره دغه شان په دغه نندارتون کې له یادو محصولاتو څخه د لیدنې په هدف درویش نور شرکتونه هم حضور لري. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې دا نندارتون به 15 ورځې دوام وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې د کابل کندهار لوی لارې تړل کېدل هغو سوداګرو ته چې خپل مالونه انتقالوي ستونزې پیدا کړې دي. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لاره په هیواد کې له ستراتیژیکو لارو څخه ده چې تړل یې د افغانستان اقتصاد ته لوی زیان دی. نوموړي له اعتراض کوونکو وغوښتل چې د خپلو مدني حقونو د ترلاسه کولو لپاره د نورو حقونه هم له پامه ونه غورځوي. دا په داسې حال کې ده چې اعتراض کوونکو په مقر کې له څو ورځو راهیسې د کابل کندهار لویه لاره د خلکو او ترافیکو پر مخ تړلې ده. ښاغلی الکوزی وایي د نورو ستونزو تر څنګ چې افغان سوداګر یې لري یوه هم همدا د اعتراض کوونکو لخوا وخت ناوخته د لارو تړل کېدل دي چې باید ورته پام وشي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 500 کیلو بوري قزاقي اوړه 1300 شل افغانۍ، یو 500 کیلو بوري بوره 1680 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 500 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل هم په 500 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې بهرنۍ اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایی ډالر 4 افغانۍ 45 پوله، یو یورو 4 اتیا افغانۍ 50 پوله، یو د اماراتو درهم 40 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 پته پوله، زر ایرانی تومان 5 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 533 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله چې په داسې حال کې چې د هند او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په کشمیر کې د ورستۍ خونړۍ حملې له کبله د کړکېچ نوي پړاو ته رسیدلی. پاکستان په نوي ډیلی کې خپل سفیر د سلا مشورو لپاره خپل هیواد ته ورغوښتی. نن سهار د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د نویو نښتو راپور هم ورکول شوی دی. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړی په سټوډیو کې. د تکل صاحب، د نوي ډیلی او اسلام آباد ترمنځ کړکېچ ښکاري چې نور هم په زیاتېدو دی.
د کشمیر لورسته حمله ورسته همدس د هند او د پاکستان په اړیکو کې کړکیچ ورستر بلی زیاتیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن پر ټویټر په یو بیان کې ویلي کلچی حکومت په هند کې د پاکستان عالی کمشنر چې هماغه سفیر دی د سلام مشورو لپاره اسلام آباد ته راغوښتی. فیصل لیکلی چې نوموړی نن سهار د اسلام آباد پر لور وخوځید. هند په اسلام آباد کې خپل سفیر تیره اونۍ وروسته له هغه خپل هیواد ته راغوښتی چې د پنجشنبې په ورځ په هندي کشمیر کې په یوه ځان وژونکي موټر بم حمله کې د هند حکومتي ملیشا ځواکونو څلور څلوېښت سرتیري ووژل شول. هند وایي چې په دې حمله کې د پاکستان لاس و، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي. پاکستان وایي چې هند د لومړی د دې حملې په اړه تحقیقات وکړي او له تحقیقاتو مخکې دې پر پاکستان د لاس لرلو تورونه نه لګوي. پاکستان دا هم وایي چې دا تورونه د هند د هغو لفظي حملو یوه برخه ده چې غواړي په کشمیر کې د هندي ځواکونو لخوا د بشري حقونو له سرغړونو څخه د نړیوالو پام بلې خواته کړي. نوې ډیلي په پرله پسې ډول پر پاکستان تور لګولی چې په کشمیر کې د اسلام پالو افراطي ډلو ملاتړ کوي، او سالی صاحب پاکستان هم په پرله پسې ډول دا تورونه رد کړي.
او په کشمیر کې د نن سهار د حملې په اړه جزئیات روښانه شوي دي؟
په هندي کشمیر کې نن سهار یو ځل بیا له افراطي وسلوالو سره په نښته کې د هند پوځ څلور سرتیري ووژل شول. دا نښته سهار وروسته له هغه پیل شوه چې هندي ځواکونو د کشمیر د جنوب د پلواما سیمې په پنګالا نومي کلي کې یو کور کلابند کړ. پلواما همغه ولسوالي ده چې څلور ورځې مخکې خونړې حمله پکې وشوه. همغه حمله چې څلور څلوېښت ملیشا هندي ملیشا سرتیري پکې ووژل شول. امنیتي چارواکي وایي دوی ته خبر رسېدلی و چې په دې کور کې وسلوال پټ شوي دي. دوی زیاتوي چې د پولیسو له رسېدو او د تلاشۍ د عملیاتو له پیل سره سم وسلوالو ډزې پرې وکړې. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دا وسلوال د جیش محمد ډلې غړي وو چې مرکزونه یې په پاکستان کې دي. البته دا همغه ډله ده چې د تیرې خونړۍ حملې مسؤلیت هم منلی و. چارواکي وایي د پاوځ په مړو پوځیانو کې یو جګړن هم شامل دی. همداراز یو ملکی او یو پوځي هم په دې نښته کې ټپیان شوي چې ویل کېږي د دواړو حالت نازک دی.
و موردل په داسل کې چې د هند او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په کشمیر کې د وروستۍ حملې له کبله د کړکېچ نوي پړاو ته رسېدلي پاکستان په نوې ډیلي کې خپل سفیر ورغوښتی دی.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان د هوایی چلن ټولنه له بهرنیو هیوادونو سره د هیواد د هوایی خدماتو پر تړونونو بیا کتنه غواړي. د دې ټولنې مشر ازادي رادیو ته ویل اوس مهال د افغانستان د هوایی ترانسپورت مارکیټ 80% له بهرنیو شرکتونو سره دی. خان محمد سیند او نور تفصیل.
د افغانستان د هوایی شرکتونو ټولنه د ملي یووالي پر حکومت له انتقاد کولو سره وایي د کورنیو هوایی شرکتونو پیاوړتیا ته هیڅ پام نه کوي. د دغه ټولنې رئیس فرید پیکار د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوسمهال د افغانستان د هوایی ترانسپورت مارکیټ 80% د بهرنیو هوایی شرکتونو په لاس کې دی. دی وایي کورني هوایی شرکتونه ښه ظرفیت لري او په کار ده چې له بهرنیو هوایی شرکتونو سره د هوایی خدماتو تړونونه له سره وکتل شي.
تقریبا 80%
په سلو کې 80 د افغانستان هوایی خدمتونه د بهرنیو هوایی شرکتونو په واک کې او 40% له موږ سره دي. له همدې امله باید د افغانستان د هوایی خدمتونو تړونونه له بهرنیو شرکتونو په تیره بیا له عربي متحده اماراتو سره له سره وکتل شي.
ښاغلی پیکار وایي له کورنیو هوایی شرکتونو سره د ملي یووالي د حکومت نه ملاتړ لامل شو چې یو شمېر کورني هوایی شرکتونه له ماتې سره مخ شي. د افغانستان د هوایی شرکتونو د ټولنې د معلوماتو له مخې د بهرنیو هوایی شرکتونو ناسم رقابت او د ځانګړو امتیازونو او د دغو شرکتونو د اقتصادي مرستو نشتون د کورنیو شرکتونو د فعالیتونو پر وړاندې عمده ګواښونه دي. د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداره د نړیوالو معیارونو د نه مراعتولو په دلیل له څو کلونو راهیسې د اروپایي ټولنې په تور لیست کې ده چې د کورنیو هوایی شرکتونو پر وړاندې عمده خنډ ګڼل کیږي. اوسمهال په افغانستان کې آریانا دولتي او کامیر خصوصي شرکتونه فعالیت کوي. افغانستان پخوا تر دې څو هوایی شرکتونه لرل چې د یادو دوو شرکتونو تر څنګ یې فعالیت کاوه، خو د دغو شرکتونو یو شمېر د ځینو دلایلو له امله له فعالیته ولوېدل. د کورنوی هوایی شرکتونو د ستونزو د حل او د دوی د فعالیتونو د پراخیدو په اړه مو وغوښتل چې د افغانستان د هوایی چلند د خپلواکې ادارې نظر ولرو، خو مسؤلینو یې په دې اړه له څرګندونو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د آریانا هوایی شرکت رئیس نادر عمر وایي که د بهرنیو پروازونو زمینه ورته برابره شي، دغه شرکتونه دا وړتیا لري او حاضر دي چې نورې الوتکې هم وپیري.
اگر پالیسی آسمان باز تجدید نظر در این قسمت
شد که د خلاص آسمان پالیسی تمدید او د نورو د پروازونو شمیر محدود شي، د آریانا هوایی شرکت کول شي چې خپل پروازونه ډیر کړي.
خاغلی عمر له حکومت غواړي چې د کورنۍ او هوایی شرکتونو فعالیتونو ته اسانتیاوي برابر شي، ځکه د ده په خبره د اقتصادي ودې او ملي عوایدو د زیاتوالي لامل کیږي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
اوس به اجمل تورمان را ته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼې څه خپره کړي.
ملي آلمان خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګړې د سر په مطلب کې لیکلي، طالبانو دا اعلان وکړ چې اسلام آباد ته د دوی د استادو سفر او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره یې لیدنه چې ټاکل شوې وه نن تر سره شي لغوه شوې ده. ورځپاڼه لیکي د یو شمېر راپورونو له مخې دا ناسته د طالبانو د مشر ملا هبت الله لخوا لغوه شوې. په مطلب کې دا هم راغلي چې دا ناسته وروسته له هغې لغوه اعلان شوه چې تېره ورځ افغان حکومت د دغه سفر په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمن شکایت وکړ. افغان دولت ویلي اسلام آباد ته د سفر لپاره د طالبانو له اعلان شوې ډلې 9 تنه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم د موضوع په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوي سفر لغوه شو. طالبانو ظاهرا په اعلامیه کې د دې لامل دا بللی چې د دوی د مرکچي پلاوي له غړو څخه د ځینو نمونه په تور لیست کې دي چې سفر نشي کولی، او دا د افغان حکومت د شکایت پایله هم کېدای شي. خو د سرمقل لیکونکي په خبره پاکستان ته د طالبانو د پلاوي د سفر په اړه خپله د طالبانو په لیکو کې هم اختلاف موجود و. ورځپاڼه لیکي دا ښه کار وشو، خو حکومت باید اوس په دې کاذب غرور کې ورک نشي چې ګوندي د طالبانو د سیاسي تحرکاتو مخه مو ونیوله. سرمقل لیکونکی کاږي دا چې د افغان سولې د هڅو په لړ کې د پردې تر شا څه تیریږي، تر اوسه نه افغان حکومت ترې خبر دی او نه له طالبانو پرته نور سیاسي لوري. خو په باور یې هغه څه چې له دې بهیره روښانه دي دا دي چې د سولې په دې خبرو کې د پاکستان او امریکا ترمن تفاهم او همغږي ډیره ده. هیواد دولتی ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي او اجرایي رئیس د لیدنې کتنې او خبرو لنډ جزئیات راخیستي دي. په مطلب کې راغلي چې خلیلزاد اسلام آباد ته تر سفر مخکې له عبدالله سره وکتل او د خپلو سفرونو په اړه یې له نوموړي سره معلومات شریک کړل. په مطلب کې دا هم راغلي چې اجرایي رئیس عبدالله په دغه ناسته کې ښاغلي خلیلزاد ته ویلي چې د افغانستان د حکومت لپاره د 40 کلنې جګړې تر پای ته رسیدو بل هیڅ شی مهم او لوړ نه دی.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه روزګان د ولایت گیزاب ولسوالۍ نه عبد الله خبر کوم. زه راځم ته ټول کارمندان ته سلامونه و. بعد سلام د دایکونډي او د گیزاب ورمابین 2 ساعته لاره موږ غواړو د جمهور رئیس چې موږ دا په درې شوړو ده بدل سیر چې دا غلار آزاد کی طالبان زه وقامه الله سلامي ده د اوسه چې بند ده موږ غواړو چې دا غزمور لاره آزاد کی او بل د گیزاب دره تر چوری او در روزدار تر ولایت پوری مثلا 10 کیلومتر لار ده دا هم بند ده موږ غواړو چې دا لار هم آزاد شي او موږ هیڅ خدمت نه رسو موږ چې په نسو دا غواړو چې موږ ته خدمت وکړي زموږ د وسوالي خو ته توجه راوړي د پروژو د لارې څنګهونه او چوا سلام
سلامونه د بادغیس ولایت څخه شپږ میاشتې کېږي راغلی یو د بالامراد ولسوالۍ د جنګ او د خوشحالۍ څخه موږ ته د ارملک په دشت کې کارتونه را کړي ژر کارتونه په دا شپږ اووه میاشتې کې یو ګولۍ وړه را کړي 2-5 کیلو دی هم بل هېڅ شی نه دی را کړی. موږ به دغه رئیس صاحب ته یا وزیر صاحب ته خواهش دی ډېرې دردې شوي خلک د ډېرې یخنۍ سره مخ دي او کوچنیان سپین ږیرې مړه دي نو که زموږ هغه څوک واوري خو دغه ماجر بېخي ستونزو سره مخ دي حکومت ته وشي هېڅوک سر نه په څرخی نه حیاتي کوي یې پوښتنه کوي لکه د دې ملت چې نه وي داسې معلومېږي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
اوریدونکو اسمیسونه هم راسته ولیدی شاکر لکندهار لیکلی د قطر غونډه د سټایلو د چي د سولې خبرې پکې کیږي هله د نتیجې ورکړي تازه خان سمسور لننګرهار د سولې په حق له قطر ته د غونډې پر انتقال خوشاله یو هله د نتیجې ورکړي اوریدونکو په خپل بل اسمیس کې لیکلی د افغان سولې په حق له د پاکستان هر ډول وادي رښتینی ندي قاسم زواک له هلمند وسلول طالبان هیڅ وخت سول نه کوي ځکه چې دوی واک غواړي عزیز رحمان لننګرهار لیکلی کله افغان حکومت سره سول وسینو طالبان به افغان ملت ته څه جواب ورکوي چې د دې ملت بیګنا بچیان په شهادت رسول دي سعد الله زابلی لیکلی کچيري افغانان غواړي په اخلاص سره روغ وسی نو تر چوکي او رتبه دي تیرسي وسیوله عبدالرحیم زی لیکلی په لغمان کې تعلیمي کال په ختمېدو دي خو تر اوسه ځکهونکو ته کتابونه نه دي رسیدلي بل اوریدونکو لیکلی په پکتیا کی شکلی واور سوی د چ غرونه سپین کړی دي شاه محمد ل پکتیالی کی ازادي رادیو د مظلوم افغان افغان आवाज دی ازادي رادیو د ولس جبه د ازادي رادیو ته خلک انتظار وی